وبجشتوی احمد چی بریم سلامونه د ازدی رډو د دې سات په خبرونه کې ترشتا اسمان لاندې پروګرام لرو چې وړاندې اسمت ساروان مختوړي خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې باران او سیلابونو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په نهه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له پنځلس تر پنځوس ملي مترو او د واورې اندازه له لسو تر څلوېښت سانتي مترو پورې وي. ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه روان دي. د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن یولس نیمې بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ څلوېښت زره اته سوه نهه نوي او د ټپیانو یو سل لس زره اووه سوه پنځه ویشتو ته ورسېد. د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمېر کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د مولا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د یو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی امارات، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بیلابیلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالداري وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وی په دې پروګرام کې شاغله. سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونې د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. ډاکټر صاحب احدی ویلي چې څو شېبې به په دې خبرونه کې وي بیا به ځي. نو احدی صاحب که اول پښتنه لته څخه داسې وکم ځان یو پانګوال فرض کړی داسې فکر وکړي چې سل میلیون ډالر لري آیا غواړي چې د خپل پانګ افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟ ډاکټر صاحب احدی مایک به روښانه کړي.
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی. یو سرمایه گزار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي، البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله چیکیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه د پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې ریښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه گذاران سرمایه وکړي او سره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم چې په خصوصي ډول د دې سرمایه گذاران سره سره وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سل سي، یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي. نو په دې اساس زما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه گذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایې په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان کې اوس د سیاسي لحاظ استقرار نخکاری، امنیتی لحاظ هم اور قوی نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا خطر ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه وایم چې فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه يرغمل کیږي، په لارو کې اخاذي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده، یا بيخو عراق کې بيخي ختم کړي دي. نو فکر نه کوي کدا خبري سميوي د دې پنګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی خدل ته خو په دوی د پدې نظر دي، ځینې خلک د پبل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط تمره مساعد دی، ولی څوک ناراضي، ولی خلک چې د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي، آیا دوی کوم ارقام دلته ستا د سرمایه گذاري په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر دی یو ملت لپاره، څلوېښت میلیونی ملت لپاره، دا هیڅ شی نه دی. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځونه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، یعنی کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید زمونږ ارزو زمونږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي. او ګوره، دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ دوه ورځې مخکې، ولې څه دوه ویس میلیون میلیونه خلک دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته غلري ضرورت لري. هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په تیرو درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان هغه پیشګوئی دا چې 15% لا خپل په اوسط ډول د دوی سطح د رشد وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی صفر دی، چې سطح د رشد په صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت وګوره خنخ کاری لکه چې باید ووسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده، سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید د 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګېزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځین خلکو لپاره وسی، ممکن ځین خلکو دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکي، یعنی چې خلک هلته سرمایه گذاری وکي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه گذاری هلته کې خام مواد کوم ځای راوړي، دوم دا مسلکی خلک کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکی خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلک نه راغلي. دغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دې سره درلود. ما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایران کې د اوسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، له مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان نه راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حالو، نو اوس خو څه نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې چې امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي، سي تعویزي صنایع چې په جای دي چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنی کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کې دي تعرفه چې د ډېره جګه کې، او ولو که قیمته هم تمام سي خلک چې دا مال دې څه واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کېږي. هغه شاید چې کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ ته قیمت سي د جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري، منفي اړخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک شته، ده مواد خام شته، نشته مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې دې دغه شی وسی، دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا ده دغه یو تجدید نظر به سده وسی د افغانستان په حق له، ولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کش په لوګر غونې دي دری متل وای، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد یې د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې دې تاجر نه بلکې نور افغانان هم، داسې افغانان زه پیژنم چې خپل پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره چې اولاد یې وکولی شي، خصوصا نجونې وکولی شي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلق نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او خو هم چندان حالت موږ خنه وو اوس خو نورم څه دغه کې، یعنی په دې اساس باندې خلق خارج ته څه دي، او ډیر خلق څه د باندې زی د لپاره څه دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانان لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی، او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په حالت کې خلکو نور خارجي قوتونه دښمنانو ته موقع پیدا کیږي په افغانستان کې مداخله وکړي، په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینو هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې کنه کوم څه دا حالات ډیر خو وسی دي، هغه د دنیا خپل تشویشونه څه دا زیاتې تقریر دوبره تشویشونه
ابراسول. ډیر مننه ورستی پښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړی و. هغه دا چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي الته خلک ډیر څه اخستیم نشي، سوداګر ویل کیږي چې عموما هغه ته پنګونه کوي چې بازار شوی خلک شی اخیسته شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې لډیرو خلکو او لډیرو دکاندارانو وای ټول ورځ تیر کی دی په خوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولای شي، ځکه چې څوک اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پنګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی جواب ونه وای چې ملا عبدالغنی برادر چې کوم غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي تابان، یو څومره د مخکې اول سوس په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوی، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشاله وو. خو په ځینې حالاتو کې د ځینې امتعاو په قیمتونه راټیټ شي خو خره، ولی ډیر خلک خپل مال خرڅي، د 100 روپۍ مال څه د ازر دي 570 روپۍ څه د خرڅ کی د تیل لپاره سی وو سی او بقاو کی ځوند څه د هغه نصیب نصیب ونه دیږي. نو دا ډیر مهم ده، بازار کې څوک قدرت خرید نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید په نو شلو کلو کې نو خټیر زیات داوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولی داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي ترخ وګرځو، او د اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي، چې باید موږ خپل پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولی هلته په بازار کې یو بل څوک څه د ودري او بیا داسې هغه نه څه د څه څوک پوښتنه وکړي، نو و دغه خبره هم څه د ستاده قدرت خرید چې څه وای دی. زمونږ اقتصاد 21 میلیارډ وو دغه تیر کال، په ختم کې څه دغه 13.3 میلیارډ تر راکته، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به وسیږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر وسی که چېرته د بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او سرلای را سره وی. تاسو اوریدونکو ته به هم په تو شیبو کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او پوښتنی وکي، او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه میلمه سیام صاحب، او عزتمن وزیر صاحب،
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همجانبه تحلیل غواړی د افغانستان وضعیت. کومه ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو، په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخون ډیر وادي کړی دي، ډیر فیصله یو لسی وړاندې کړی دي، سہولتونو او تفصیلات او معافیتونو دا مشوقات، اما دا داسې دي تورته ده لکه یو کور کې چې کلاوي، او په دې کلا کې تاسو ډيري خایسته کوټه ډیزاین کړئ منتها د کلا دروازه قفل کړئ او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه څه ورته ده مشکلات ته یو بل ارخ زم په زو وایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغه څه مسائل هغه به یو څه په وغه کې منتها کا قندهار دغه د هیبتلا ملا خون په حکم سره یا فرمان سره دغه وادي راځي یا د دې په اعتبار ډیر دی تر دې نه چې مولوی صاحب برادر وایي ځکه که یو تاجر راځي او دی دغه چې سبا فیصله بدلیږي دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږه پرېږدو یا به په قطر کې دغه وادي کوي یا به په کابل کې کوي اما بل ورځ به ګوري چې مکتب هم درک نه لري تعلیم هم درک نه لري یو فرمان بل خندر راسي خلکو به سرمایه گذاري په تعلیم په برخه کې کړي تو میلیونونو ډالر او سرمایه گذاري شوی ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې اما دا خلکو تاوان ویني تاسو وګورئ نو پانتون نیم په نیمه په تاوان روان ده زه په خپله د پانتون تجربه لرم د کار پیغام چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بند ده یعنی د میلیونونو سرمایه گذاري په تاوان روانه ده کب په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما اره برخه کې راځي هم داسې شي نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي یعنی کته مسؤلیت واړي ورکې نو ته قوانین باید بیان کړي درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي د قانون دولت د ملتونو دولت او مشروع اقتدار کدا درې موجود شلو تغیرات راځي بدلونونه راځي یو خلک امید کوي اما تاسو خپل پرکین لحاظ ډیر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس د غوړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي زما دنیا چې ده زما بچی دي زما لور ده زما فامیل ده زما میرمن ده که هغه اوس خوشاله نه وي پارک تلای نه شي تفریح تلای نه شي احساس دې کوي چې دی بندي ده حقوقونه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی تعلیم ته نه شي تللی نو دی که زه پیسې ډیرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې دی دی نو څه فرق وکي زما په نظر واته نو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا وړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسی او په لویه کچه وسی دلته که په بیان کې هر تراسي منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله منګاورو هغه اقتصاد محوري یو برنامه ده هغه خو پلان شوه یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کم دومره کچالو تولید کم دومره په اصطلاح صادرات ولرم دومره واردات ولرم قیمت د افغانۍ به دومره ساتم په څه شي به ساتم دا ټول کې څه دي یعنی ډېر زیات کې څه دي چې هغه یعنی برنامه کنه دا فشار باندې نه کیږي چې وی ای اقتصاد محوري اما د نن صنعتکار سره همکاري دی د مالیاتو نه پټنګ سي تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي نمنګه تاجران چې دي دا ورسوي سمیز باندې تبدیل شوی دی میډیم ان سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوی دی هغه دغه ټول تجارتونو ځکه چې په هغه کې لوی ګټه و او د لوی ګټو مارجن ډیر راټیټ شوی دی لکه په دې کې چې ته اوس په 200 کې یو سنت یا 200 ته ګټه کوي دلته تجارت هم داسې شوی دی اما څه کا ترکیه وګورې البته په لوی ګټو کې مارجن دغه چې زیات دی په ازبکستان تاجکستان هندستان پاکستان ایران کې نو بیا سرمایه هغه ځای ته چې چیرته ګټي وي
بله بله ډیر مننه ننګ صاحب شغله پسرلای شغله ننګ ډیر مهم مسلې ته اشاره وکړه هغه د اعتبار مسله ده دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې دی یو کس په فرمان باندې هر څه تغیر شي نو البته اعتبار طبعا چې نیوینو چیرته چې اساسي قانون نیوي چیرته چې نور قوانين نیوي نو څنګه یو پنګوال البته باور وکي ممکن د دې په لکه دوی چې ول ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پنګونه کړي دغه ټوله ضبط د تاسو تجربه له نور هیوادو څنګه ده په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پنګونه کوي د بیلابیلو هیوادونو خلک ورسیال ته پنګونه کوي لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوی مهیا کوي لیکن بیا هم پنګوال نه ورسی دا په څه خاطر ده ولې پنګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پنګیو سی خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضریږي چې پنګونه وکړي.
ډیر مننه په سر کې تاسو ته نن سپتا ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن سپ ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې کله یو پنګوال په وزای کې پنګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانې ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ سل ته پنګونه وکړي، یعنی دا مونوپولی نه دی، داسې یو هیواد نه دی چې افغانستان کې پنګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پنګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی، کاروبار مسؤل دی، دوی کورنۍ مسؤل دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردی ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردی ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هر وخت پر چې ما خوخه به کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې به چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو بم دغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خو بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په خپه په جریان کې یم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي، هلته مالیات ښه اخلي. ولې زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی کورنۍ کولی شي چې لاړ شي زده کړه وکړي، آرام وي. ولې په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شه دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه ګذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، یا اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کېږي او د قیمت په اساس کېږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولې په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی، په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي. دا سم نه ده چې په افغانستان کې د پانګونه شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د خو حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، اسمک لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپیژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت وپیژنه، نور زه راځم پانګونه کوم، زه چې چیرته خپل ګټه ګورم زه مالته پانګوال هم دغسې دی. زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ ګزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوم. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړي؟ دا انتهایی هغه مجبوریت خی. ولی افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هیواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي، او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي، خو په هیواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي دي، ځورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پنګونې فرصتونه ډیر زیات دي، هلته امکانات ډیر شته دی، ځي هلته پنګونه کوي. دا انتهایی مجبوریت دی، ولې نور هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کیږي. درسته د مالیات معافیت یو اندازه به یو ډیر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته چې مالیات ورکوم، ښه ډیر ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالی وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زما طرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولای، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړي ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دی، تانه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسی کولای. دلته اولویت بند کیږي او اخزای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسی کولای چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپل تولیدات ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه ونیول سوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پوهنتونونو په څیر چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچیر نارینه وو، 40% ښځینه پکې وو، 80% د 20% له منځه ولاړه. ښځینه نسی کولای چې درس وایي، هغه پوهنتون
ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه پخپله ډېره لویه پانګونه وه. ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکي به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي ازادي راډیو
قربان سمو تر نیمه سروان سره سلام تا د ازادي راډیو ټول کډر منار دونکو تعالی دیو کی چروغ جوړ وای.
سلامت اوسې، ډیره مننه. مهرباني وکې لاندې خبري وکې چې ډیره تنو بات ورکو.
الله دې خوشاله کړم محترم سروان صاحب. اول خو تاسو چې سار اټکل وکې، نو د نه کمرغه مزا خپل سوان تو سره برابر کړو. د سار رئیس باران شروع دی، ډیره خوشحالي خبر دی. خدای دې د خیر کې یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ډیره ښهسته موضوع متاکلې د واکان لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنډیوالي کزم د افغانانو راش وځ افغانستان کې پنګونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې وځ. الحمدلله امنیت لکه د مخکنی ورو چې اشاره وته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته چې په افغانستان کې پنګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت پیژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفات باندې دا ورته وایم چې مثال کې حکومت په رسمیت پیژنه دي، هغه بندیزونه هیڅ دي، هغه واخ نور بهرنیان هم دغه تدریس کوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم دا افغان په صفات باندې په دغه سخت شرایطو کې باید د افغانستان په درد مخرو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوی ده. سروان صاحب، کله دا غوږ مې ملي تجارت راسي وسمج دنه خوشاله زلزلې وسولې غټ کوم کنه وکړه د افغانانو سره کور ودان. خدای دې نه خوري، خو دا وان چې وس مثال دلته راشي په افغانستان کې د امن زمينه برابر ده. دلته شنی خونې جوړې کې مثال د پومبه او پاپریکي جوړې کې یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کار بارسوي. بل به دا غوږ مې دغه چې د مثال د خبرې د کارمندګر د سخت مشکلات سره د خېج د پاکستان سره مثال د خبرې زمز لارې بنې چې موږ نیو در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پنګونه وکړي. شنی خونې جوړې کې مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر افغانستان
د خلکو بدیر مشکلات تل څرګند. ډیر زیاته مننه کور رمضان. بل اوریدون کيلرو، تاسو هم مهرباني وکي.
سلام علیکم سروان صاحب. سلام احمد عادلم درزګان څه
مهرباني کوي. عادل صاحب،
دا موږ د نور حق ډاکټر نور حق اجتم ډیر سلامونه وایو. د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه خدمت کړی دی. بل دغه چې دی دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکي بخښ دی، به چې د ولس کار وکړي. هغه ساتي ډېر کمزوري سوی دی سروان صاحب. دا د کوکنار مش په خوا بزګرو د کوکنار مکرل خپل عیال ته مې دوه ډیر شی برابرول نه و دا نړیواله ټولنه ولې د بزګرو سره کومک نه کوي زما منو ته دا غوښتنه ده یو سلام ما توخته و سلام
ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدون کایم اورو بیا مل منو ته مهرباني کوی ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله راول رول څنګه په خیره
سلامات اوسه مهرباني کوی
مننه یو سلام محترم مل منو ته وایم هغه بل ورځ می ستنم را خیر شنو نن ډیر خوشاله سلام
خیر صاحب نوخ خیر فرق نکی مهرباني
ما شاء الله ډیر ډیر شایسته خبرې دي ستا ما ته ډیر ښه خوند راکی او رابه سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پرې اضافه کوم تر دا پانګونګي باندې موضوع ده دا اسمر سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل سیده ګور دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشې پورې
ګورې و بخښي دا سیده به مخ پلم دا خبره درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی
بالکل موږ دا خبره ګزار اسلام سروان صاحب محترم دا مې د سترتول چې وځ د سړک پر واغاره او پر بل غاره باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلی ده وسره په څنګ کې زوام چې هغه ملي تجاران باید چې افغانستان ته راشي په خاطر د دې دلته زمش کله کله وس موږ د غرمۍ چې موږ توای په اصلاح باندې چې د بهار سره راځي یو وخت یو چارا کرمۍ موږ ته چې په تا باندې راځي بل وخت دا یو من په دې شاوانه وي چې دا تغیر او تعدیل په شو راځي نو زوامه چې د زموږ ملي تجارانو د څنګهونګي وکي نو بس بخل
ډیر مننه ډیر مننه د دې لپاره چې وخت کم دي چې ملمانه هم خبري وکي او بل اړدون کایم باید ډیر منتظر پاتې شوی د تبم نوبات ورکو لطفا لاندې خبري وکي مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب درم فرسته مخه تاسو سلام کوم
سلامت اوسئ سلام کوم کور دی ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا کوم ډیر څه موضوع ټاکلې ده چې د پنګونی په موضوع باندې ژغیرو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه ولې ته ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي
چرایت سم دی یاره امنیت په برخه کې خو دی
شم نه ته وایې چې سم دي ستاله لپاره ممکن سم دی غل لپاره نه وسم
نو هغه دی راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی وګرځي
دا دی امنیت خبره سه ما مخکې بل منو ول شي واځي امنیت کفایت نه کوي
او بل دا نړیوال چې دی کوکنار باندې څو د خلک ډیر سره ستړي دي
ډیر مننه سلامات اوسه ویل چې لاندې خبري وکوي اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب یاوریدونکو تاکید پدی او چې امنیت شته لاري آزاد دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احدی صاحب هم خبري وکړه لکن بیا هم کل لاند تبصره پکوي وی کی او که زه یو بل لبلی زاوی دي مو زوته وګورم سید دغه ټول مشکلات همشته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځین نور د سه مسلې همشته چې انګیزه کېده شي د پنګوالو لپاره چې وطن ترشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبهي کې په بلابلو هیوادونو کې لا افغانانو وای د پیسو ګټلو لارښت دلته خلک ډیره پیسې ګټلې شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوان چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسی مفت قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نور هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان دی پیسو ترڅنګ دغه سیشان مغوړي دا هم په د دې برخه کې وانګیزنه سو ګڼل شي پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپلې سرمایه افغانستان ته راوړي مهرباني
تقریبا یعنی ډیر نو امیدم مسله خو سره یې په یاد نه کی په افغانستان کې کپوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فعل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دی. یعنی د دنیا ملکونو موږ ګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرون کې ملکونو تعداد 208 ډیر هیواد ده. اما کدی منابع ول له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کو 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدد متنوع داسې منابع لري. مثلا تک عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي او بلري دریاب نوبل شاین لري. کدا دوی نفت نه وای نو دوی بغدای کوله دوی بل لوګي مرسي وو. اما افغانستان کې او بل مرمل ته 50 درجه ده یا خوند نه سي اخیستلی بوټي نست طبیعي. دا افغانستان کې خو ته لیتیوم لري یورانیم لري پګمتای دی دا نادره معدن دا منابع سته ځمکه سته څومره خوندوره هوا موسم ډېر شیان سته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري. لکه دا د لیتیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي ځکه هغوی خو کار پېښړی ده. خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي اعتبارات موجود نه وي او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکتی لوبي یعنی عبثي لوبي خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده له روسیې سره روانه ده له چین سره روانه ده چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي ایا د ایمان خبره او د دې کومنګ اوس خلکو ته وایي چې د ایمان لمخې د وطن د مینې لمخې دلته خوند ډیر ښه ده دلته میله ځایونه ډیر دي دا هم صحیح ده. اما کومله ځای ته د فامیل ورتګونه سیکړلای نو خوند به پچش کی چې مثلا ډیر مسلې ده اوس کا صحیح ده ډیر ښه امنیت ده. اما مسؤلیت نشته پکې امنیت ده. امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري او بل امنیت ښه ده اما ثبات متزلزله ځکه بند ده مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي ده سرمایه ډارن شي ده هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې دی ویره وجود کول لري هم هلته پانګه نه دي. موږ په دنیا کې ډیر ملکونه لرو چې دوی ډیر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي. په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید نور کوم خلک د ناری دنیا نه کراځي نو دلته یو څوک به دموکراسي مزایدي نه وي خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې ده. په مالیزیا کې انډونیزیا کې دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته. په امریکا کې هم شته. امریکا خو ډېر محافظه‌کار وطن ده. اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته قمارخانې شته پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته دي هغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما ارزه ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کې دي مونږ ته د مالداري او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي په درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالر سره دوی لاړو یا دې خواته دي یا مثلا داسې ملکو ته دي چېالته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډیرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډیر زیات سرمایه ګزاري گنجایش لري. اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل هغه عوامل چې تا ماتون کوي ته پکې ښکاریږي او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته ویل چې زه ډیر په هغه وخت موږ تاجر او د نور خلک ډیر امیدواري وکي چې دې اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده او زه خطر نه لرم سبا که تاوان راشي دما جبیره کیږي. دا سینې چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د ماجرینو سي او یو بل معاون د اقتصادي سبای ولګي کارو مر اجتماعي وزارت یا ولی کی والی کی پیوځی کی بیا به تور ته چې دلته خو تاسو وادي کړی نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون ست چې دا تاسو چې د مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ماته تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کیږي یعنی دوی اقدام کوي دی او دولت غوندې کوشش کوي چې وخی اما شاید بشارګیان یې ډېر زیات وي نو دا که دوی تر یو خل نه کی نو تاجر چې د مادر ته لږه ډارن شي دا 200 میلیارډ ډالر خپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې مادي وزیر تجارت د طالبانو نو وویل نورالدین عزیزی در تیار و دا خو دا کانفرنس کې وپاګه کې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نو وسلیم د کارځي څو وخت وته د اشرف غنی په وخت وته خالت امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم و اتصل ویس نظامی وادونه مو اما سرمایه فرار کهو دیگه دو دلیل عمده و یو تدارکات ترار گراغلو منحصر سو ختم سو پمخ سو کنتلو بله دی تحریمونو لست لمرکز نه اعلان کو چه دا ممنوع الخروج دا دا تاجر دا خلطی کری دا غدا کری دا دلتا فساد کوای پده شهرک کی دا فساد دا پده صنعتی پارکی دا فساد دا دای چی کل را شروع کرو خلقو سرمایه سل شروع کرو او پده مضاعف توگا لدوزر اول اسنا در دوزر شل پوری پده کلونو که دی 500 میلیاردو ندیر افغانی وصلی دا منبع دیر دا یعنی منابع تاسی دی دیر پارا وال ستریت جورنال راپور پی ور کرده دا پده باندی بانک جهانی راپور ور کرده دا منګا ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې معلوماتي د خیر د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې حدیث یې او ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سولوشن یو 22 میلیارډ ډالر ونه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپته تراکوز شوی خنیم پنیمه اما رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان اغه تر 20 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 نیم یا 12 یا یو لس کې چلیږي د با وجود دی چې رشوت مثال دوی وايي موږ ختم کړی دی ډیر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکی تعرفو پیسې کې هغه مشارکت چې سړی ګوري ډیر نایاب دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې پدې باندې تعرفې 200% 300% هڅه کمی شوی دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو کړی دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشن سټیټ ترسو کړی چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت او طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدل شوی نه دي په دولت کې تبدل شي بیا د ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوړ یعنی دومره گنجائش نه دي چې
ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان په سرلای سه سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پانګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم ترڅو دا پوری ډیر ضروری دی و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه دی یو پنګوال پتو غنن غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می زکل کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډیری خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی وزګوري چې افغانستان او ځا کوم خواته زی مارکیټ کوم خواته زی چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پات کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لاړ سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګا لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګه د کتاس چول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت ده د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لارې د افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
یو خدای چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي سوندې مونږ په افغانستان کې لرو بل شک ولی په دا برخه کې مونږ پنګونه ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې مونږ پنګونه ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیری لري څومره همخوانی لري څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته دا د ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو د ترانزیت شي دا وګورو کې موږ کارت ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول شدي په خو په دې باندې کار او اندازه سوي باید نړۍ د قوانینو سره همخواني او مان سکتي پیدا کړي موږ یو همغږي تو باید پیدا کړو بل خو نه دا زموږ تشي سوداګري تشي په نور هیوادونو کې دي چاته باید لابیګری وسی پنګوال سره باید خبري وشي د تر اوسه پورې په اکثر هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په ټاپه ولر دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زموږ چې په وطن مین یم زر اعظم وطن باندې مین یم زموږ چې بل ځای کې کاروبار دی وطن ته ونه زه پیسې لګم خپل خیرات لګم هغه چې وی هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسیبلټی چې ورته وای او یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرسته وکړي زه اخره غنمه چې د کال یو سند زده پیسې ته قرباني پیسې د خیرات پیسې او شاو افغانستان ته ولګم خلکو سره مرسته وکم ولیدنه لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لارسم هغه جنجال کې ځان را ګیرکم دا مناسب نه دی ماته اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبر وکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکی امنیت لرو بل مانوی امنیت لرو فزیکی امنیت تاسو په دغه زونه ولې مانوی امنیت فکر سمره آرام دی شپه د سمره آرام خوب کوي ته دې ته سمره آماده یې چې 15 کال وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پنګونه کړي 15 کال وروسته دغه پنګونه به 2 لک کېږي 2.5 لک کېږي او داستا کاروبار او بزنس به پراخ کېږي آیا ته دا باور لرې چې 15 کال پورې به ستاسو بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خو داسې ده چې نن ته 15 ډالر راچوي ته 15 کال وروسته د 10 ډالر توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې ستدې دغه صوبات په افغانستان کې راستای سو ته چیرې وی او زه دا وګورم د پنګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدې زما ژوند کې یالته زما اندالته دې زما ملته پنګونه کوم زه سولې ونه نه چې بل نورې وادونه کې پنګونه کوم اولته نه په جغرافیه پېګم نه په فرهنګ پېګم نه په ژبه پېګم او نه ملته قدر شته خپل وطن مې د خپل خاورې مې په هر لښت باندې خبر يم د هر جغرافیه نه خبر يم خپل تلغمان دره پټول نه لیک نه ورکم چالت زم وګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل اوزا ګورم زه د افغان په توګه دګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دی بیچاره دی غریب دی پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دی زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو زه خیر لرو او بول لرو زمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو هر څه لرو په دې پوهیږم دګم په دې باندې ولی په دې هم پوهیږم چې سره به اتفاق یو سره په یو ټغت نه ټولېګو یو بل د وژلو پر سل قوم باندې او بلټو ماته ته جمهوریتي وایي زه د اماراتي وایم ته په دې مونږ ما وایي چې په خانه جمهوریتي ما از په دې نوم تاسو لګیام چې مارتی سره فکر نه جوړیږي دغه تصاعد او دغه نفاق را مېسه سوي دی یو بل باندې د کوفو ټراپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس موږ ست د ګډوله روانه ده تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی زموږ خلکو سره کاروباري فکر بېخې نه مازه تللای ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر وسوي دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډېر مننه سلامت او سېکور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لاند وخت لطفا لاندې خبري وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
افغانان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبره کوي په افغانستان کې چې د یو سرمایدار سره چې کور نه وځي 15000 خلک خپو پورې نکل نه خلی ورته سوګ چې موږ وړنه لرو سوګ ډوډۍ نه لرو سوګ دانه لرو سوګ هغه نه لرو پوه شي خلک هغه بیچاره کور نه نشو وتل د غاجی ګلمرات په نوم باندې پننګرهار کې د نن تجارت هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاله ځانه باډي ګاټان ورپسې څوک خزه ورپسې لامن نیسي څوک پټوي نیسي څوک یو شي نیسي څوک بل شي نیسي چې موږ ته وړنه لرو دانه لرو اغنه لرو پوه شي بل دا وایي پر رسمیاتو پیژندل چې د دې کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هیڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غا کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده
هیڅ
راتل پکل نه ده پوه شي
یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم از پخین د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سروان ستا او من منوتنی کیل
سلام
علیکم
کور دی ودان
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شاجی کې 30 سانتیمتر واور ول بیا د وسموري دا یو د خوشی خبر ده او را به سو موضوع ته وخت څنګه ده د افغانستان پنګوان سی افغانستان ته پنګ راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال میاس پر میاس یاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي او زما د محترم میلمانه د خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان د غونډې ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیره زیاته مننه کوروان ننګ صاحب څنګه دا خبر رښتیا ده چې خارجان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي اما ډیر جوازونه چې مونږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د ډیر له د 1400 دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده په هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپړ دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازونه تقریبا د حدود 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دی کټي بیا هم زه پرې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري یعنی ترفجوي ما جپ کلب را چولې ده ټول خلکو را چولې ده بل دلیل دا ده چې کلب پچولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس دی دبليو اف پی پر افور کې او دفاع او اوچا پر افور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 6.5 میلیونه تر رسیدلې او په دې کې 8.5 میلیونه چې دي هغه وګیږي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي اقتصاد په مصرف جوړیږي یعنی لکه پاتې به وو اوس ډیر سکتورونه باندې ته اوس تازه دي زیربنا سکتور ته د سخت خل اجازه ورک خدوه کاله بندو اما یو میلیون انسانان بیکاره سوی وو کې لا ډیر هغه انجینران لارو دو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای د وطن پرېږد څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطن وړو کې بهانه باندې وطن سوی دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسي باندې کار کوو دا چې ډیر صاحب خوایسم چې د پالیسي په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی معرفت او د تعلیم او تربیه د امیدر تویل چې په دې کې راکمه شوی ده خلکو پارکونه جوړ کړی دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړیدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بانیانو باندې امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو پنګونه کېدله هوټل جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تورته شیان چې له غازونه ودا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوکپل ته په سرمایه گذاري کې نه یي موجود زادي دلته یو پارک جوړ کو اوس په کې ورته ډیره قراري ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاري ده د پانتونونو پیسې کې هم داس ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برشي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی د ګټي حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیر ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خدای امدانیت دا باید په پریکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی بالکل به خارجي مرسي او داخلي بم بیا راځي.
بله سب، او یو مسله بل هم چې که فرضاً یو څوک په افغانستان کې پانګونه کوي او له داسې هیواد کې چې هغه دنیاوالو په رسمیت نه پیژندلی او سبا د حکومت بدل شي، بل حکومت خو ډېر په اسانه لغوه کولی شي، وایي هغه حکومت سره تا دا قرارداد کړی دی چې هغه نه دنیا په رسمیت پیژندلی و نه یې داخلي مشروعیت درلود. خو متاسفانه د دې موضوع په اړه ستاسو نظر نه شو اوریدلی، ځکه چې د خپرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو ټولو درنو میلمنو، آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس، د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ول، هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.